پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دولس پجیشوی احمد چی بریم دازه دی ردو ده دی سات پخ پرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې پاکستان ته د افغانستان د پلاوي سفر چارو د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ افغان پلاوی اسلام آباد ته ورسېده. په خبرونه کې همدغه مسله پسې څېړو چې آیا ممکنه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه تګ راتګ نتیجه ورکړي او دواړه لوري پر یو بل اعتماد او باور وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرخطونو ته. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړي. د افغان حکومت یو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت یو پلاوی نن له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د سیاسي موین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ دا پلاوی به له پاکستانی چارواکو سره د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی چې افغان پلاوی به نن او سبا په اسلام آباد کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او د ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره د افغانستان د کړکېچ په اړه خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. له دې مخکې د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع د وزارت مرستیالانو د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې په افغانستان کې د هند رول رغونکی بللی و او ویلي و چې هند له امریکا سره په ګډه د افغانستان په رغونه اقتصادي پرمختګ او په بشري چارو کې مهمه ونډه لري. واشنگتن په دې وروستیو کې د هند ګاونډي او سیمه ییز رقیب پاکستان ته د میلیونونو ډالرو پوځي مرستې زنډولې او له اسلام آباد څخه یې غوښتي چې پر خپله خاوره د هغو ترهګرو ډلو خلاف اقدامات وکړي چې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او هند مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې د هغو شاوخوا 680,000 روهینګیا مسلمانانو پر وضعیت هم خبرې وکړې چې تیر کال په برما کې له تشدد له کبله ګاونډي هیواد بنګلادش ته کډه شوې دي. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. دا 50 اووره لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي، خو دواړه ټیمونه به څلور نورې لوبې هم وکړي چې د روانې فبروري میاشتې تر 19 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو د لوبو په دې لړۍ کې 20 اووریزې لوبې مخکې شوې وې چې دواړه افغانستان وګټلې. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د بریا چانس په دې لوبه کې ډېر دی.
د افغانستان ملي لوبډله به یو ځل بیا هم د زیمبابوې په وړاندې په ورځنۍ سیالۍ کې هم ښه ځلیږي، ځکه چې د افغانستان ملي لوبډله د دې دپاره آمادګي لري. دغه هغه سیالۍ دي چې د کرکټ د بینالمللي شورا په ردیف کې به هم د افغانستان په ملي لوبډله باندې تاثیر اچوي.
د افغانستان او زیمبابوې د ټیمونو ترمنځ بله لوبه د فبروري په 11مه، 3مه، په 14مه، 4مه، په 16مه او وروستۍ یا 15مه د همدې میاشتې په 19مه نیټه په پام کې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته سفر وکړي. ټیلرسن په داسې حال کې سیمې ته د تلو پلان لري چې په سوریه کې د تشدد زیاتېدو په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ښاغلی ټیلرسن به د روانې میاشتې له 11مې تر 16مې نیټې اردن، ترکیه، مصر او کویت ته سفر وکړي. ټیلرسن به په کویت کې د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف په غونډه کې د امریکایي هیئت مشري وکړي او د عراق د بیا رغونې په هغه کنفرانس کې به هم ګډون وکړي چې د سه شنبې په ورځ جوړیږي. ګمان کېږي چې د سوریې اوه کلنه کورنۍ جګړه به د سیمې له مشرانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو اترو د اجنډا مهمه موضوع وي. پنټاګون وایي چې امریکایي قومندانانو خپل روسي سیالانو ته د سوریې په ختیځ کې پر هغو وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي د حملو په ځواب کې د سوریې د حکومت پا پلو ځواکونو پر ضد د هوایي او ځمکنۍ عملیاتو په اړه مخکې خبر ورکړی و. د پنټاګون ویاندې دانا وایټ پرون خبریالانو ته وویل ته د څرګندونو پر مهال په دې اړه څه ونه ویل چې آیا په دې عملیاتو کې په لسګونه وژل شویو کسانو کې روسي پوځیان یا اجیر سرتیري هم شامل دي که نه. د امریکا پوځ وایي چې د عملیات د فرات سیند په ختیځ کې په دایرزور ولایت کې ترسره کړي. میرمن وایټ وویل چې متحد ایالات د سوریې له رژیم سره لانجه نه غواړي خو د ځان دفاع خپل حق ګڼي. اورستای خبر، متحد ایالاتو د مالیزیا د حکومت لخوا چین ته د 11 اویغور مسلمانانو د احتمالي سپارلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ریټرز خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د چین 11 اویغور مسلمانان چې تیر کال په تایلند کې له 20 نورو کسانو سره له یوه زندانه تښتېدلي وو په مالیزیا کې نیول شوي دي او بیجنګ د مالیزیا له حکومت سره د هغو د استرداد په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند رویټر خبری آژانس ته په دې اړه د یوه ایمیل په ځواب کې په پیغام کې لیکلي چې متحد ایالات له دې قبله ډېره اندېښنه لري چې احتمالا د اویغور وګړي چین ته وسپارل شي. په پیغام کې د چین پر چارواکو غږ شوی چې د بشري حقونو نړیوالو اصولو له مخې د ټولو هغو کسانو په اړه شفاف معلومات ورکړي چې دې هیواد ته سپارل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. حکومت هیله مند دی چې د هلې ځلې شایي نتیجه ورکړي، خو یو شمېر سیاستوال د افغانستان دننه لا هم سخت بې باوره دي.
موږ هر هغه عمل چې د سولې په راوستو کې موږ د هغې نه هرکلی کوو. هر ډول کوشش چې کېږي چې په افغانستان کې امنیت راشي او سوله راشي موږ د هغې نه هرکلی کوو، خو بیا هم تل موږ دومره خوشبینه نه یو ځکه پاکستان خپل په ژمنه کې صادق نه دی.
د حقیقت سره په پروګرام کې هم چې تر اتنیمو بجو وروسته خبرو هم دغه د کابل او اسلام آباد د اړیکو مسله په تفصیل د اجرایی ریاست لمرسچال ویان جاوید فیصل سره چیړو.
وروستی سفر چې د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس او د کورنی چارو وزیر پاکستان ته درودلی، موږ له یو ښکاره هدف او دوه پیغامونو سره تللی.
دا به هم واوري چې د افغانستان په شمال کې امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه زیات کړي دي. د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې چې د ډیرو ماشومانو زیږیدل څه ستونزې پیدا کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکمت خلیل کرزي په مشرۍ جکپوري افغان پلاوی اسلام آباد ته ولاړ. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی بل خپل پاکستاني سیال سره د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې په یو شمېر مهمو مسلو خبري او بحث وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د سیاسي مرستیال حکمت کرزي په مشرۍ یو لوړ رتبه افغان ملکی او پوځي پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې په پاتې مواردو بحث او توافق وکړي.
هدف
این سفر بحث هیئت‌های دغه سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو لوړ رتبه پلاوی به د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان لا تروریزم سره په مبارزه کې همکاري، سولې د کډوالو راستنیدلو او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. په دغه ګډ پلان کار پیل سوی یو لړ پرمختګونه هم سوی. افغان پلاوی به له خپل پاکستاني سیال سره د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې په نورو مهمو مواردو بحث او توافق وکړي. افغان پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې د تیرې شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینه جنجوا په مشرۍ یو پاکستانی پلاوی کابل ته راغلی و. شکیب مستغنی وایي چې کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په جریان کې د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې په یو شمېر برخو توافق شوی او په پاتې مهمو مواردو به یې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په جریان کې توافق وسی. ښاغلی مستغنی زیاتوي چې پاکستان ته پتللی افغان پلاوی کې د ملي امنیت شورا د دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست استازي هم ګډون لري. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم د پاکستان له پوځي او استخباراتي چارواکو سره په پاکستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د موجودیت په اړه د اسنادو د شریکولو په هدف اسلام آباد ته تللی وو. د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی له پاکستانه تر راستنېدو وروسته رسنیو ته ویلي وو چې پاکستان دا ومنله چې خاورې د افغانستان په ضد کارول کیږي. بلخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي آریون یون د سولې او ثبات لپاره د هر اقدام هرکلی کوي او وایي ځکه سفر ته خوشبینه نه ده چې پاکستان په کړیو ژمنو او توافقاتو عمل نه کوي.
زه خوشبینه نه یم ځکه دوی موږ ته څو وار امتحان ورکړی دی او په هر امتحان کې دوی ناکام پاتې دي او خپل په ژمنو کې صادق نه دي. خو بیا هم موږ هر هغه عمل چې د سولې په راوستو کې موږ د هغې نه هرکلی کوو. هر ډول کوشش چې کېږي چې په افغانستان کې امنیت راشي او سوله راشي موږ د هغې نه هرکلی کوو. خو بیا هم سل موږ دومره خوشبینه نه یو ځکه پاکستان خپل په ژمنو کې صادق نه دی.
اغلی یون زیاتوي نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات باید په پاکستان سیاسي اقتصادي او پوځي فشارونه راوړي څو افغانستان سره په کډیو ژمنو عمل وکړي چې په دې سره به افغانستان او سیمه کې ترهګرۍ له منځه ولاړه شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی اسلام آباد ته ولاړ. په روانه خپرونه کې وړاندې د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هیئتونو د تګ راتګ مسله په تفصیل د افغانستان د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره چیړو چې آیا دا فایده کوي، آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به اعتماد ورسره پیاوړی شي او څه نتیجه به ورکړي او هغه نتیجه به ورکړي چې افغانستان هیله ورته لري. دا د حقیقت سره په پروګرام کې تر دولسمه بجو وروسته له تاسو سره شریکو. خو یو بل خبرې ته هم باید اشاره وکړو. په اسلام آباد کې د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستان د بیلابیلو سیمو د پښتانه راوځي شوي دي او اعتراضي غونډې پیل کړي دي. دوی یو شمېر غوښتنې لري چې په هغوی کې د هغو کسانو خوشي کول شامل دي چې د دوی په وینا د پاکستاني چارواکو لخوا د پاکستان په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. د نقیب مسعود د وژنې د عاملانو محاکمه کول دي. نقیب مسعود هغه پښتون دی چې په کراچۍ ښار کې نیول شوی وو او وژل شوی دی. همدارس دوی یو شمېر نورې غوښتنې هم لري او د پښتنو سیاسي مشران هم اسلام آباد ته ورغلي دي او هلته یې په تیرو څو ورځو کې ویناوې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي په سوریه کې امریکایي قومندانانو روسي پوځیانو ته خبر ورکړی وو چې دوی په سوریه کې د رژیم پر پلوي پوځیانو حمله کوي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. خو اوس پراشو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایی بریدونو ته. په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وایي چې په شمال کې د طالبانو او د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د تروریستي سازمان پر خلاف هوایی بریدونو ته زور ورکړی دی. دغو ځواکونو د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې هڅه کوي چې افغانستان ګاونډیان قانع کړی شي چې افغانستان د دغو تروریستي ډلو لپاره چې د پولو ور آخوا په ګاونډیو هیوادونو کې عملیات وکړي خوندي ځای نه دی. د دغه بیان نور تفصیل له کابله د حمید محمد په راپور کې.
په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وایي چې په شمال کې د چین او تاجکستان پولو ته څیرمه د طالبانو د روزنې مرکزونه او د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د تروریستي سازمان ملاتړ کوونکې شبکې تر هوایي بریدونو لاندې نیولې دي. امریکایي ځواکونو د پنځمه په ورځ د بیان په خپرولو سره ویلي دي چې دغه بریدونه له افغانستان سره مرسته کوي سو خپل ګاونډیان قانع کړي چې خاورې د هغو تروریستانو لپاره خوندي ځای نه دی چې غواړي د دغه هیواد له پولو په ګاونډیو هیوادونو کې عملیات ترسره کړي. په بیان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی دی چې دلته د هیڅ یوې تروریستي ډلې لپاره خوندي ځای نشته. موږ چې دوی په هر ځای کې ووینو په نښه به یې کړو. موږ به په ټول هیواد کې د دوی تعقیب ته دوام ورکړو. د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یو تروریستي سازمان دی چې د چین په لویدیځ کې د یوغور توکم په بیلتون پاله ډلو کې ریښې لري. د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ جنگیالي په افغانستان کې د القاعده او طالبانو په لیکو کې جنگیدلې دي او په چین کې دننه او بهر په سو بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې د ښکېلتیا له کبله ګرم بلل شوي دي. د 2002 میلادي کال په مې میاشت کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ دوه غړي چې په قرغزستان کې د امریکا په سفارت د برین پلان درلود له قرغزستان نه چین ته ډیپورت کړای شول. دوی په بدخشان او پټوله سرحدي سیمه کې د طالبانو ملاتړ له ځانه سره درلود چې چین ته یو امنیتي ګواښ پیښ کړی و. په بیان کې ویل شوی دی چې په روسیو میاشتو کې په شمال کې د طالبانو داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد چې هڅه کوي ځان ته په شمال کې یو خوندي ځای ومومي د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په وروستیو کې افغان کمانډوي ځواکونو د 259 شاهین قل اردو سره په نږدې همغږۍ کې د قندوز ښار په شمال کې طالبانو ته د دوی په مرکزونو کې ماتې ورکړه او د قندوز ښار د وسلوالو له ګواښه خوندي کړ. د امریکایي ځواکونو د هوایي عملیاتو د قمندان مرستیال جنرال جیمز هیکر د فبروري د میاشتې په 8 نیټه په یوه خبري غونډه کې وویل چې جنگ د افکارو ازمیښت دی. دی وایي چې افغان پوځ د هرې ورځې په تېرېدو سره لا غښتلې کېږي. په بیان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی دی چې موږ له افغانستان سره یو او له افغانانو سره به پاتې شو.
په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په شمال کې بمباریو ته زور ورکړی دی. بل لور ته له افغانستان لري په سوریه کې تازه امریکایي ځواکونو درنه بمباری کړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي په سوریه کې امریکایي قمندانانو روسي پوځیانو ته خبر ورکړی و چې دوی په سوریه کې د رژیم پر پلوي پوځیانو حمله کوي. د دې موضوع په تفصیل له اسمت ساروان سره چې د اوس سټوډیو کې را سره دی خبرې کوم. ساروان صاحب، د امریکا دفاع وزارت دا خبره تر څه پورې وکړه؟
د امریکا دفاع وزارت دا خبره د دې لپاره کړی چې د دوی حمله په حقیقت کې غچ اخیستونکې وه. یعنی اول د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې د امریکا پر متحدانو یا د سوریې پر دیموکراتیکو ځواکونو برید کړی و، او امریکا د دغه برید په ځواب کې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونه ځپلي دي. په سوریه کې د امریکا په مشه ائتلاف هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سه شنبې په ورځ د سوریې پر دیموکراتیکو ځواکونو د سوریې د حکومت د پلوي ځواکونو د حملې په مهال امریکایی پوځیان په اډه کې میشتول. پینتاګون وایي چې دوی دا حمله د دې لپاره وکړه چې برید کوونکي په شا وتنبوي.
بله، د امریکایي پوځیانو د حملې په نتیجه کې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو ته د تلفاتو په اړه باندې پر رسنیو کې معلومات شته.
یو امریکایي چارواکی پرون وویل وروسته له دې چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ، په سوریه کې د امریکا په مشه د ائتلاف هوایی او ځکنیو ځواکونو سباندې سل سوریوال وسلوال ووشل. دغه امریکایي چارواکي د دوم د نشودلو په شرط وویل د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو چې شمیرې نږدې 1500 تنو ته رسیده د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر اډه د ټانکونو، توپونو، هوانونو او راکټونو په وسیله حمله وکړه. د حملې په محل په اډه کې د سوریې له دیموکراتیکو ځواکونو سره امریکایي سلاکاران هم موجود ول، خو البته دوی وایي چې په حمله کې امریکایي پوځي سلاکارانو ته زیان نه دی اوښتی.
او د امریکایي پوځیانو په حمله کې روسي پوځیانو ته څنګه مرشوب لا وشتي؟
د پینتاګون ویندوی پرون د دې حملې په باب د څرګندونو په وخت څوونه ویل چې روسانو ته مرجوب لا وشتي دا وکنه دا وشتي. روسانو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو البته د سوریې دولتي رسنیو پرون دا خبره تایید کړه چې د امریکایي پوځیانو په حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. دغه رسنیو دې ته اشاره ونه کړه چې وژل شوي کسان پوځیان دي او کنه دي.
مننه. وام اوریدل چې په سوریه کې بمباری شوې ده. له یوې خبرتیا وروسته روزګان ته مخه کوو او هلته هم د جګړو تازه حال درکو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان کې چارواکي ادعا کوي چې د عملیاتو پر مهال شاوخوا 10 وسلوال طالبان وشل شوي دي او د ترنکوټ نږدې دغه عملیات ترسره شوي دي. د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت د جګړې لومړی کرښې ته ورغله.
د روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې پر وسلوالو طالبانو د بهرنۍ ځواکونو د 250 ډوله او د افغان فوجیانو بریدونه. ځای چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ شمال ختیځ برخه کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا چې د افغان هوایي ځواک تر څنګ بهرني ځواکونه یې هم د هوا له لارې ملتیا کوي عملیات پیل کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي عملیاتي کنډک کمانډان ملک زین الله د جګړې پر لومړي کرښه ازادي راډیو ته ویل چې په یادو عملیاتو کې تر دا مهاله دیرش وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. خو په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال یې درې کیلومتره سیمه هم د وسلوالو له منګولو را خلاصه کړې.
دغه منډکه چې پیلن موږ ته ولاړو، دا د خورزو سر دی، خانکی منډکه ده، خانکی غونډۍ ده. نن څلورم ورځ موږ عملیات وو چې موږ پرمختګ هم لرو. تقریبا دیرش نفر یې مړي دي، پنځلس نفر یې زخمیان دي، د دیرش څخه دولس نفر په ساحه کې زموږ په لاس کې پاتې دي.
ښاغلی زین الله وایي له دغه دیرش وسلوالو څخه پنځلس وسلوال د بهرنیو ځواکونو د بي دو پنځوس ډول الوتکې په هوایي برید کې وژل شوي او یو شمېر یې نور ټپیان دي. نوموړي وایي که د بهرنیو ځواکونو ملکیا تل ورسره وي، نو دوی به ډېر ژر وسلوال طالبان وځپي او سیمې به ورڅخه تصفیه کړي.
درې دانې بمونه چې دغه دو پنځوس ډوله تیاری غورځولي دي، تقریبا پنځلس نفره د دښمن په دې کې مړه دي. نو زموږ د پرسونل ډېر مورال قوي دی، انشاءالله که داسې کومک زموږ سره وي در عرب دا پرې موږ کولای شو چې موږ عملیات ورسو. هغه منډه
دا د جګړې سیمه ده. دلته نړېدلي کورونه، د باروتو بۍ، سوځېدلي ښوونځي، وچ باغونه او وچې کروندې د یو لوی اوږدې جګړې کیسه کوي. خو دلته د روانې جګړې ډېر زیان تر ټولو ملکی خلکو ته اوښتلي. که څه هم دغلته افغان امنیتي مسؤولین وایي چې په یادو عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو د جګړې پر لومړۍ کرښه یو افغان سرتیری راته د خپلو سترګو لیدلي حال داسې وویلي:
چې ولاړو دغه خوا م بم ونیول بل بله، بیا زموږ عسکر یو څو کسه زخمیان شو، هغه هلته بند پاته شوه. هغه زخمیان چې موږ را خلاصول، یو ته یو کس ژوندی طالب مو ونیوی، دوه کسه مړه وه. موږ هغه بل خلک چې را خلاصول، موږ نور خلک هلته پاته شوه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. ځایي چارواکي وایي عملیات یې لا هم دوام لري او په ضرب د شلو ورځو کې به دغه ولایت د وسلوالو له منګولو را خلاص کړي، خو که بهرني ځواکونه ورسره مرسته وکړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې چې پکې د برتانیا چاپ دی ټایمز ورځپاڼې په دې عنوان مقاله خپره کړې ده: پینټاګون د طالبانو پر وړاندې د پراخو حملو چمتووالی نیسي. مقاله لیکي امریکا په داسې حال کې د پراخو حملو تیاری کوي چې په پسرلي کې د طالبانو د جګړې فصل را روان دی. مقاله لیکي افغانستان ته د سخت دریځو پر وړاندې د حملو په خاطر اضافي امریکایي ځواکونه رسیدلي او په بګرام پوځي اډه کې اضافي بمبارد کوونکي الوتکې قطار سوي دي. د مقالې په وینا په دغو الوتکو کې اتلس دانې اف شپاړس، دولس دانې ای لس وارثاګ تانډر بولټ الوتکې چې په هوا کې د نږدې ملاتړ لپاره کارېږي، یو شمېر بی دو پنځوس او بی پیلوټ الوتکې شامل دي. مقاله زیاتوي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې له کاله 15 میلیارد ډالر مصرفوي او په دغه هیواد کې 14,000 پوځیان لري. امریکایي نظامي چارواکو پر روسیه تور پورې کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي. روسیه دا تور ردوي چې له طالبانو سره مالیه او لوجستیکي مرسته کړې، خو مني چې استخباراتي معلومات یې ورسره تبادله کړي دي. مقاله یادونه کوي چې افغانستان ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د طالبانو او زموږ ګټې سره یو ډول دي. د واشنگتن فری بیکن آنلاین ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: افغانستان اوس په منځني ختیځ کې د پینټاګون اوله درجه لومړیتوب دی. په مقاله کې راغلي چې د امریکا پوځ له عراق او سوریه څخه خپل پرسونل او ترجیحات بیرته افغانستان ته انتقالول پیل کړي دي، چیرته چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هیله لري طالبانو ته ماتې ورکړي. دا خبرې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د هوایي کمپاین د قومندان ستر جنرال جیمز هیکر له قوله لیکل شوي دي. جیمز هیکر ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر وړاندې د پراخو عملیاتو څخه د امریکا ځواکونه را خلاص شوي او له دې سره یو ځل بیا د امریکا پام د افغانستان 14 کلنې جګړې ته اوښتی دی. مقاله د هیکر له قوله لیکي چې امریکا د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې افغانستان ته په رسمي توګه پام زیات کړ. د ویلي چې هیواد یې دوی اونۍ مخکې افغانستان ته د ناټو په مشرۍ غوث ملاتړ ماموریت لپاره اضافي الوتکې لیږلي دي. او د بحرانونو نړیوالې ډلې یا کرایسس ګروپ خبرونې هم د افغانستان امنیتي وضعیت او په کابل کې وروستیو تروریستي حملو ته کتلې دي. مقاله وایي د شا او خوا یوې اونۍ پر مهال په افغانستان کې 130 ملکیان وژل شول. مقاله لیکي په افغانستان کې د طالبانو او داعش سخت دریځو تر حملو وروسته سخته غوسه راپارېدلې او ځینو سیاستوالو او فعالانو له حکومته غوښتي چې د سولې د خبرو پر ځای طالبان د جګړې په ډګر کې له منځه یوسي. مقاله یادونه کوي چې دا حملې نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې په بهر کې هم په پراخه کچه وغندل شوې.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبدالله فضلی د زابل زرغنده ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د ولسوالۍ سړک ډېر زیات خراب ده. کله چې باران وي یا واوره وي موږ خلک د ډېرې سخت مشکلاتو سره مخامخ یو. موټران چې ځای مریضان یا بل مشکل وي هغه دغسې پاتې وي. زموږ غوښتنه د چارواکو څخه خصوصا د زابل د والي څخه دا ده چې زموږ وخت ته وسو کې او راپوخه کې دا ځکه د نظانې خلک هم مخکې ډېر سخت په عذاب وو او خو بیا چې سړک ورته پوه شو نو دا مشکلات څخه خلاص شو نو وضعیې ورته اسانه دي. زموږ به خواهش دا چې ټول همداد ولسوالۍ د خلکو چې زموږ وخت راپوخ کې او زموږ لږې مشکلات څخه خلاص شي. وسلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه پښکرخه د ګندار څخه یو بنډه تاسو سره پاړی کېم چې زما دا کړي وو تقریبا 10 میاشتې تر څو دي او زما د ټول نور مزګرو هم دا چې کار چې زما ستې درې ورځې وخت یې څو دي زما د هیڅ څه نه نه کې زما د هیڅ د څه نه کتل چې زما د پرلمان وکیلانو او اجر په غوښته ټول دا زما دا ونه باید زما ستړي وخت ته او پر موږ باندې څه نه وکړي ته پر موږ باندې فارې تیرې چې په موږ بچام پسې موږ ډېر سره ستړي
افغانستان پروژی کار یو سرک نہ بغیر پروژا پو مستقیم ڈول سر و رسیدا کلچ والی صاحب لوگر کی پیسے تری سار پروژے پاگے ڈیر دکی کار اس تکمیل سوا او سلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی ریڈیو دریز نہ دے.
د فبروري لومړۍ نیټه راهیسې د پاکستان د بیلابیلو سیمو پښتنو په اسلام آباد کې احتجاجي غونډې پیل کړې دي او لا هم دوام لري. په اسلام آباد کې دغه احتجاج کوونکي دا شکایت لري چې د پاکستان دننه تلویزیونونه د دوی د غونډو راپورونه لکه څرنګه چې دي هغسې نه خپروي. د ازادي راډیو مشال څنګه چې پخوا په اسلام آباد کې دفتر درلود له څو اونیو راهیسې حکومت بندیز پرې لګولی دی او دا دفتر بند دی، خو دغه احتجاجونه تر ډیره د فیسبوک له لارې خپریږي او خلک یې په مستقیم ډول د فیسبوک له لارې له نورو خلکو سره شریکوي. په فیسبوک کې ځینې تغیرات هم راغلي دي. د فیسبوک د تغیراتو په اړه له عصمت څاروان اورو.
وروسته لدی چې فیسبوک د جنوري په میاشت کې یو لړ تغیرات راوستل، د دې ټولنیزې شبکې کارونکي په دې ویب پاڼه کې تر پخوا لږ وخت تیروي. د ویډیو د ښکارولو د وخت د لنډولو په شان اقداماتو په دې شبکه کې د خلکو د وخت تیرولو اندازه په سلو کې 15 کړي. په بل شبه اوس فیسبوک د ورځې 50 میلیون ساعته لږ لیدل کیږي. خو فیسبوک وایي چې له دې سره سره چې اوس په فیسبوک کې خلک تر پخوا لږ وخت تیروي، نتیجې تر توقع ښه دي. د فیسبوک اجرایي رئیس مارک زوکربرګ وایي لومړیتوب یې دې ته ورکړی چې د فیسبوک کاروونکي له دې شبکې څخه په استفادې په خپل منځ کې شخصي خبرو اترو ته وهڅوي. د همداراز ویل له یو بل سره د خلکو له ارتباطاتو او تماسونو سره مرسته تر دې مهمه ده چې دوی زیات وخت په فیسبوک کې تیر کړي. په تیره جنوري میاشت کې فیسبوک وویل چې د خبرونو په پرتلبه هغو پوسټونو ته لومړیتوب ورکړي چې د کورنیو او دوستانو ترمنځ وي. د شبکې دغه راز ویلي چې رسمي او خبري مطالبو ته به موقع نه ورکوي چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي. فیسبوک د اعلانونو له درکه ډېرې پیسې ګټي. د دې ویبپاڼې د مسؤلانو په وینا له دې درکه یې تیر کال عواید په سلو کې 40 زیات شول او 40 میلیارد ډالرو ته ورسېدل.
افغانستان کې اوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د نن ورځې ولایت په ولایت پروګرام چې دوه بجې پیلېږي غزنی ته ځانګړی شوی دی. د غزنی والی په دې خپرونه کې زموږ میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د غزنی د ولایت په ارتباط له ده پوښتنې وکړئ او کومې طرحې او پیشنهادونه چې لرئ هغه هم په مستقیم ډول له ټلیفون له لارې د غزنی له والی څخه سره شریکولی شئ او ترې کولی شئ. 12:30 دی. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغان حکومت یو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ دا پلاوی به له پاکستانی چارواکو سره د تروریزم پر ضد د مبارزې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کړي. سپینه مانی وایي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. د 50 اووره لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې اردن، ترکیه، مصر او کویت ته سفر وکړي. پنټاګون وایي چې امریکایي قومندانانو خپلو روسي سیالانو ته د سوریې په ختیځ کې پر هغو وسلوالو چې امریکایي ملاتړ کوي د حملو په ځواب کې د سوریې د حکومت پلو ځواکونو پر ضد د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په اړه مخکې خبر ورکړی و. د امریکا پوځ وایي چې د عملیات د فرات سیند په ختیځ کې په دایرزور ولایت کې ترسره کړي. او متحده ایالاتو د مالیزیا د حکومت لخوا چین ته د 12 اویغور مسلمانانو د احتمالي سپارلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. رویټر خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې 12 اویغور مسلمانان چې تیر کال په تایلند کې له 30 نورو کسانو سره له یوه زندانه تښتېدلي وو په مالیزیا کې نیول شوي او بیجنګ د مالیزیا له حکومت سره د هغو د استرداد په اړه خبرې کوي.
په لاندو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ جګپوړی افغان پلاوی اسلام آباد ته تللی دی. نږدې اونۍ مخکې ورته پلاوی له اسلام آباده کابل ته راغلی و او تر هغه مخکې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس او د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ افغان هیئت اسلام آباد ته ورغلی و. د دغو تګو راتګونو ته په ارتباط چې دغه هیاتان څرنګه چې او افغانستان څه هیلې لري او آیا نتیجه به ورکړي چې د افغانستان او پاکستان روابط بهتره شي او کومې غوښتنې چې کابل له اسلام آباد لري هغه پر ځای شي، د حقیقت څه دی په پروګرام کې دا موضوع په تفصیل څېړل شوې ده.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په وروستیو کې د پلاو تګ راتګ زیات شوی او د خبرو اترو لړۍ تیزه شوې ده. دا چې د پلاو دغه تګ راتګ د افغان سوله باندې او په افغانستان کې د جګړې په ختمېدو د دې ترڅنګ د پاکستان کې د ترهګرو د خوندي پټنځینو په اړه چې افغان دولت زیات وخت دا ادا کوي په دې باندې څومره تاثیرات غورځولې شي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې تربل هر وخت اوس په ترنګلي حالت کې د څومره مثبت تاثیرات درلودل شي د حقیقت څه دی د دیونی پخپرونه کې پرې باس کو. د دیونی پخپرونه کې مو د افغانستان د اجرایي ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل ملمد فیصل سپتات هرکلی وایو ک پایلې لدینه کو چې په روسیو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د ګرمېدو خبرې کیږي. د پلاو تګ راتګ ډیر شوی دی. درته ویل شي چې د پلاو دغه تګ راتګ د افغانستان په وختنه تر سره کیږي که د پاکستان او د افغانستان په غوښتنه تر سره کیږي. اصلا د افغانستان غوښتنه سره
ورسته سفر چې د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس او د کورنی چارو وزیر پاکستان ته درود لري، موږ له یو ښکاره هدف او دوه پیغامونو سره تللي. اول دا چې هغه وروسته بدون چې په کابل کې وسوه عاملین منتظمین په پاکستان کې و. موږ ثبوتونه هغوی ته وړاندې کړل چې باید دغه کسان د افغانستان حکومت ته وسپل، ځکه چې هغوی د افغانانو قاتلین دي. دوهم بحث دا و چې په ټوله کې تروریستي ډلې چې په افغانستان کې همیشه فعالیت کوي، که طالب دي که داعش دي که حقانی دي، هغوی ټوله پاکستان کې دي. مهمه ده چې د پاکستان حکومت د دوی پر ضد اقدامات وکړي، مشخصا که چیرې پاکستان ته بقوه لري چې افغانستان په اوسني شکل سره د پاکستان سره د اړیکو د بهبود لپاره کار وکړي او ټولو تروریستي ډلو پر ضد فعالیت وکړي، نو مهمه ده چې پاکستان خپل د پالیسي تغییر ورکړي. که چیرې نه ورکوي، نور بدلون چې هغه موږ استفاده کوو. په ټوله کې موږ له پاکستان سره خبرو طرفدار یو، له پاکستان سره د ګډ کار طرفدار یو، ځکه چې همسایه مو د جغرافیا نو تبدیلولای. مهمه ده چې کار وکړو، د خبرو د لارې څخه وکول چې ستونزې حل لارې پیدا کړو.
فکر کوئ چې نتیجه به ورکړي؟
ولکه چې موږ د پاکستان مخکنی ژمنې په نظر کې وساتو او هغه مو معیار وي، نو ډیر امید د راتلونکي لپاره موجود نه دی. موږ هیله من نه یو، ځکه چې دوی هر ځل کله چې ناسته کیږي جلسه کیږي ژمنه کوي، بیا ژمنې په عمل کې نه پلي کیږي او ژمنې یوازې تر ژمنو پورې پاتې کیږي.
فکر کوئ چې دا ځل به ژمنې تر ژمنو پاتې شي؟
زه خپل شخصا خوشبین نه یم او نه غواړم چې بې ځایه امیدواري زیاته کړم. ولې کار باید ورسره وکړو، تر هغو باید تلاش وکړو تر څو چې نتیجه اخلو.
کوم اسناد چې تاسو ویل چې پاکستان حکومت ته سپارل شوی د افغان پلاوی له خوانه، تاسو معلومات څه دي چې پاکستان ژمنه وکړه چې هغه کوم لیست او کوم د ترهګرو کوم نمونه چې سپارل شوی هغه به افغان دولت ته وسپارل شي؟ څنګه
موږ کله بحث لرلو د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنی چارو وزیر له پاکستاني مقامات سره ملکي او نظامي دواړه و، هغه ژمنه وکړه چې دغه اسناد به دوی ګوري چې کوي به او پاړه به اقدامات کوي. ولې بیا زه فکر کوم چې دا یوازې ژمنه و، ځکه هغوی مخکې له مخکې په دې پوهېږي، هغوی په دې کې شریکان او هغوی په دې کې شامل او خپله د ایسای کسان او د اردو کسان یې د دې حملو په پلان تنظیم کې شریکان ورسره و. کله چې هغوی یو شی پلانوي تنظیموي، په خبر دی معلومه خبره ده چې له دې څخه آگاهي لري، ولې اقدام نه کوي؟ اما په ټوله کې زموږ مسؤلیت وو د یو مسؤول حکومت په توګه چې هلته ورسو، هغوی ته ووایه او د خپلو حملاتو مسؤول هغوی وګڼو.
ټاکل شوی ده چې د روانې فبروري میاشتې په 9 او 10 باندې یو افغان پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي. دغه تګ راتګ د لړۍ یوه برخه ده؟
دا د مخکنۍ تلاشونو یو تلاش پیل سو، تر دې حملاتو تر دې ټول مسایلو مخکې چې افغانستان او پاکستان مشترکانه کار وکړي چې هغه تروریزم پر ضد د مشترکې حل لارې په نامه یو بحث مور درلود لري. د هغه بحثونو د لړۍ یوه کړۍ ده. بیا وایم زیاته ډیر امیدواری موجوده نه ده، ولی کار کوو، تر هغه کار کوو، تلاش کوو تر هغه پورې تر څو نتیجه اخلو.
تر دې دمه چې کوم تګ را تک شوی او کومي خبري شوی دي، پایله سوا کوم پایله تر
لاسه شوی نه ده ورکړې، مشخصا د پاکستان پر ادرس باندې موږ هیڅ نتیجه نه تر لاسه کړې. ولې یو شی سوې دي چې زموږ د مکرر کوششونو او تلاشونو وروسته نړیواله ټولنه او د افغانستان او پاکستان متحدین، مشخصا د افغانستان متحدین، په دې باور سوي دي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پاکستان صادقانه عمل نه کوي، د افغانستان حکومت په صداقت سره لاس ورکوي، غواړي چې ګډ کار وسي، همکاري وسي. اما پاکستان دی چې د ستونزې اصلي جرړه ورسره ده او هلته باید چې د ستونزې اساسي حل لپاره کار وسي.
لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان حکومت په دې وتوانید چې نړیوالو ته لږ تر لږه د پاکستان په اړه قناعت ورکړي، خو که بیا هم پاکستان اقدام نه کوي، نو افغان حکومت ته بل کوم لار پاتې کیږي؟
موږ خپل تلاشونه ته ادامه ورکوو. تلاشونه هم له پاکستان سره که څه هم نتیجه مو تر اوسه نه ده اخیستې او تر دې وروسته هم ډېر امیدوار نه یو، اما تلاش کوو چې که چیرې په آینده کې هم یو کوچنی فرصت رامنځته شي چې په نتیجه کې یا پاکستان تشویق شي یا مجبور شي چې راسي او په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړي، موږ به له هر تلاش څخه استفاده کوو او هیڅ فرصت څخه به ځانونه نه درېږو. ولی زموږ ډېر تمرکز به د سیمې او نړۍ پر هیوادونو باندې، مشخصا هغه کسان چې د افغانستان په قضیه کې زموږ سره شریکان دي، هغوی ته موږ دا پیغام مخکې ورکړ دي، وروسته به هم ورکوو چې هغه تروریزم چې په پاکستان کې تمویلېږي هلته مرسته ورسره کیږي او هغوی روزي. دا یوازې د افغانستان مشکل نه دی، دا یوازې د افغانستان امنیت او سوله نه ګواښي. دا تروریزم لومړی د سیمې د هیوادونو او وروسته د نړۍ لپاره اساسي خطر دی، او ځکه نو د سیمې نړۍ هیوادونه مسؤلیت لري چې دوی د افغانستان تر څنګ د پاکستان پر خلاف او د روسیې پر خلاف باندې ودرېږي.
د پلاو د تګ راتګ په وخت باندې یو خبره چې رسنیو تر ووته، هغه دا ده چې پاکستان حکومت منلی چې حقانی شبکه او طالبان دوی ترهګرې ډلې دي. تر دې دمه پاکستان دا خبره نه و منلی. آیا په دې تګ راتګ کې دا هم منل شوی د پاکستان منلې ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو مرکزونه شته، خوندي پټنځایونه دوی ورکړي؟
زه فکر کوم په پاکستان کې ترهګرو پټنځایونه یا هلته د ترهګرو شتون ډېر ښکاره مسله دي، څوک انکار نشي کولی. کله چې موږ د القاعده د شبکې د مشر بحث کوو، اسامه بن لادن هغه په اسلام آباد کې ووژل شو. کله چې موږ د ملا عمر بحث کوو، طالبانو د مخکنی مشر هغه په کراچۍ کې مړ پیدا سو. کله چې موږ د ملا منصور بحث کوو، طالبانو بل مشر هغه په پاکستان کې ووژل سو. کله چې موږ وایو چې د کوټې شورا، د پېښور شورا، د خودواړه د پاکستان د وسنۍ جغرافیه برخې دي یا لوی ښارونه دي، بینان له دې بحث څوک انکار نشي کولای. ولی پاکستانان اوس په ښکاره سره وایي چې وو تروریستان د دوی په خاوره کې دي او عمل تستا او میشتي. او زموږ بحث دی چې باید کله چې تاسو منئ چې ستا نو ضرور ده چې پر ضد اقدام ته موکي.
ان تاسو فکر کوئ چې پاکستان لا هم دوه مخه سیاست په دې برخه کې پر مخ وړي؟
دوی تروریستانو ملګری دي، د تروریستانو انډیوالان دي، د هغوی دوستان دي. کله چې دوستان وي ډېر توقع دي سړی نه کوي چې پاکستان د خپل دوست پر ضد قسم تروریستي ډلې دي اقدامات وکړي یا دي د هغوی د غندلو بحث را مطرح کړي. طبیعي ده چې سیاستونه متزلزله دي او په ځینو مواردو کې متضاد هم دي. خپل چې کله د مقامات سرګندونو ته ګوري، یو سوای بل بل سوای، نو دغه څه سرګندېږي چې د هغوی سیاستونه د تروریستانو په مقابل کې هم دراز د افغانستان په ارتباط او په ځینو نور مسایلو کې متزلزل دي او اکثرا تغییرات هم پکې راځي. ولی یو بحث ډېر واضح دی چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ دی او د څه نه پاکستان انکار کولای شي، نه هم نړیواله ټولنه د څه منکر کېدلی شي.
په وروستیو کې چې پاکستان کوم فشارونه راغله د امریکا او د نړیوالې ټولنې له لوري، نه یو زیات شمېر خلک لا هم دې مسلې ته د شک په سترګه ګوري او فکر کوي چې دا فشارونه واقعي نه دي. تاسو څه فکر کوئ؟
موږ فکر کوو چې دا فشارونه جدي فشارونه دي او دا مرسته کوي چې بلاخره په افغانستان کې د افغانانو او د نړیوال ټولنې ګډ هدف چې هغه تروریزم محو ده هغه موږ ترلاسه کوو. دلته چې موږ څه ترلاسه کوو چې هغه سوله ده او تروریزم محو ده، دا یوازې زموږ په خیر نه دی او نه هم نړیوال یوازې زموږ د پاره دلته اخته دي، دلته مصروف دي. د نړۍ د امنیت لپاره د دغه تروریزم محو اساسي شرط دی او په دې نړیوال پویږي، ځکه هغوی هم د افغانستان د حکومت تر څنګ په پوره جدیت سره په دې مسله کې ولاړ دي او د دې لپاره کار کوي چې تروریزم باید وځپل شي.
هیله مندي شته چې بلاخره به یو نتیجه ورکړي؟
بلاخره باید نتیجه واخلو. 15 کاله چې مو جنگ هم وکړي، له دوه ارزښتونو د دفاع په خاطر وو، د دوه لاسترالونو د تحفظ په خاطر چې موږ یې باید وساتلی شو. تر دې وروسته هم څومره کار ته چاړتیاوي، څومره قربانۍ ته چاړتیاوي افغانان د افغانستان حکومت او نړیوال به کوي او قربانی به هم ورکوي. ولی نهایی هدف باید په لاس راوړو، حتمی او ضروری ده چې موږ خپل ورسته هدف چې سوله ده هغه ترلاسه کړو.
پاکستان څومره د افغانستان د سولې او د جګړې د ختمولو په برخه کې ساسي په نظر باندې مثبت رول لوبولی شي؟
پاکستان ډېر مرسته کولای شي. ټول هغه ګروپونه چې نن افغانستان کې جنگیږي، هیڅ یې په افغانستان کې ځای نه لري. دوی ټول په پاکستان کې دي، د دوی رهبری په پاکستان کې ده، د دوی پټنځایونه په پاکستان کې دي، روزنځایونه، تایی مراکز او مالی منابع ګرد په پاکستان کې دي. کچېره پاکستان موږ وغوې ته ویل دي چې تاسو که نور هیڅ نه کوئ، که د تروریزم پر ضد اقدامات هم نه کوئ، میکوئ حداقل دونه وکړئ چې کومک مو ورسره کوئ. که پاکستان همکاري مو نه کوي خیر دی، خو کومک دی حداقل نه ورسره کوي. کله چې کومک هم ځینې قطع کې زموږ مشکل حلېږي. تروریستان په افغانستان کې ځای نه لري، دلته موږ له منځه وړو مجبور دي چې راسه سوله وکړي، که سوله نه کوي وژل کیږي.
د روسي پښتنې په توګه فیصل صاحب، تاسو د خبرو په لومړیو کې ویل هغه پلاوی چې د افغانستان نه پاکستان ته تلو، ټول اسناد پاکستان ته وسپارل، د دې ترڅنګ په تیرا کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته افغانستان په پاکستان کې د ترهګرو د خوندې پټنځایونو پاړه بلا بیل اسناد سپارلي. خو یو پښتنه چې مطرح کیږي او شاید ډیرو خلکو سره په ذهن کې وي، هغه دا ده چې افغان دولت په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کولی شي، معلومولی شي، اسناد په لاس باندې راوړلی شي، خو د انفجاري موادو یو ډاک موټر چې هغه د کابل ښار په تر ټولو خوندي سیمې ته را رسیږي، دا نشي معلومولی. ولی
تاسو وګورئ، موږ همیشه ترورستانو یا ترورستي پیښو په ارتباط معلومات لرو، ترلاسه کوو. فرض کړئ ترورستان د افغانستان په یوه نقطه کې شل حملې پلانوي، موږ له شلو حملو څخه نونه سی کشفوو. یوه چې هم تر هدف رسیږي هغه دومره تلفات لري لکه روسي د کابل حمله. داسې نه ده چې حکومت کشفي ادارې هم تر دې حده ځي په دې چې کنټرول نه کړلی سي. موږ یې کنټرولوو. له بده مرغه چې موږ یو ډېر اوږده پوله لرو، د ډیورنټ کرښه ټوله همالته خلاصه ده. زموږ په څنګ کې زموږ همسایګان، د هغوی دولت او د هغوی استخبارات ټول ترورستانو په خدمت کې دي. هغوی ته پلان ورکوي، له هغوی سره کار کوي. دا اساسي مشکل دی. یعنی شل حملې کیږي، نو نه سي کشفوو. یوه دانه کې تر یو ځای پورې رسي، هغه بیا مشتزل به رسوي. ولې په ټوله کې زموږ کشفي ادارې کار کوي، پر دې مصروف دي چې بالاخره هغه یوه حمله چې هم اوس تر انجام رسیږي، هغه به تر انجام ورنه رسیږي او موږ یې مخنیوی وکړو. ولې په پاکستان کې ترورستانو شتون د هغوی پټنځایونه دا یو بحث دی چې دا بیخي استخبارات ته اړتیا نه لري. په دې هر څوک خبر دی. تاسو له کوچني هم پوښتنه وکړئ پر سړک په دې پوهیږي. او ښکاره مثالونه دي. مارته ویل چې ملا عمر چیرې مړ پیدا شو، ملا منصور چیرې ووژل شو، اسامه بن لادن چیرې ووژل شو، کوټه شورا څه معنی ده، پېښور شورا څه معنی ده، میرانشاه شورا څه معنی، یا 15,000 مدرسې چې دغه څه شي کوي هلته. دا ټول بحثونه دي چې دا د دې ثبوت ورکوي او ښکاره ده چې پاکستان توریزم لاتړ دی. بده څه هیڅوک سرګې نه سپوچولای.
ډېر زیاته مننه فیصل.
سلام او راسي.
تشکر.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی ځینې کسان غواړي چې ډیر ماشومان ولري.
سلا زمان مې زلمو وایي چې دوه دوه سر روپۍ مزدوري کړی وای، 2000 روپۍ کې دي پین ډیر لسی خي.
پرلپسی زیګون هغه کورنۍ چې کمزوري اقتصاد لري له کوم ستونزو سره مخ کوي.
چې یو شي غم ورته وایي بل شي نه، چې بل شي غم ورته وایي بل شي نه، چې واس دې نه د دې نه وټان د مسجد په خپل می ورته خوري.
نن په همدې حق لګیږو. په پایل کې له خلکو څخه پوښتنه چې د دوی په نظر لږ ماشومان خدي کړي، ورپسې په مور او ماشوم د پرلپسې زیږون ستونزې له روغتیایي، رواني او دینی اړخه څېړو. د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړئ.
قدر من اوردونکو، زمونږ د ټولنې اکثریت د وای چې ډیر اولادونه د زړښت لکړوي، خو دې ته پام نه وي چې د مور پلار د ډیرو رواني، صحي او ټولنیزو ستونزو لامل هم د زیات اولادونه وي. ځکه د افغانستان ډیری خلک کم عاید لري او د ژوند مادي خوا تر دې اندازې نشي لوړولی چې مور او ماشوم دغه خواړه برابر کړي چې د بدن ضرورتي وي. له بلې خوا د اولادونو د زده کړې مسله هم تر ډېره نیمګړې وي. که چیرې په یوه کورنۍ کې کوچنیان کم وي، نو ښایي په اسانۍ سره ورته د زده کړې او لوبو چاپېریال برابر کړی شي، او که زیات وي نو دا چاره هم ستونزمنه کېږي. په پیل کې د کابل ښار له یو شمېر اوسېدونکو څخه اورو چې د زیاتو یا کمو اولادونو په اړه څه وایي.
اله بادشاه پیدا کوي، بیا اله بادشاه خپل روزي ورته رسوي.
اول اس اولادونه لرم، اته زامن دی او درې میلیونه دی. ډیره مشکل را ده. موږ د درې زامن څو غټان دی، ومنش کولای شي پوره تحصیل او دغه وکړي. د تنګ لاسې د لاس یو دی وی، دوا دی وی، خوخې دی وی، نو ډیر دی وی څه کوي سره.
د کابل اوسین کی زهرا یو داسې مور ده چې اته ماشومان پرله پسې زیږولي. نوموړي وایي چې له یوې خوا بې وزلي او له بله پلوه ډېرو ماشومانو ورته رواني، عصبي او بدني ناروغۍ پیدا کړي دي.
شیدو کمبو ته مې پودري شیدې ورته اخیستی نسم، مثلا مجبور یې چې په اولاد یې په هر خمی پیدا یې که خواستي بهترین شی ورته نسم پیدا کولی، په دې چې یو مړکی د بل مړکی بل پرله پسې دي. د میلمه سراسي مثلا اولاد به دې وغېږي، میلمه به مالته ته ناستي، د کور سره وضه به نه سره رسېدلی، که یوې ویده کې بل به تر ویښ سي، که بل ته یو چې ورکې سي مور چې دسي بل ته چغې وکړي چې الا دي. یعنې جنجال یې زیات ده، حتی داسې وخت راسي چې زیاتر وخت دماغ کوم یو ایدېرې وتلی چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې که نه، هغه څه څوک کوڅه کې ده که کور کې ده، که چېرته زه مثلا یو شا کې بل په مخه د بل لاس ونیسه او د بل قول کې ونیسه، خالته هم را سره کش وکشال دا رقم ستونزې سته په زیاتو اولادو کې.
پرله پسې زیږون که له یوې خوا ښځې ته سي زیان دی، له بله پلوه د کورنۍ مشر ته په اقتصادي تاوان هم تمامېږي. د پغمان اوسېدونکی احمد جان وایي له دې زبرېږي چې خپلو ماشومانو ته لومړني د اړتیا وړ توکي هم نشي برابر.
کالا جوړ شي دوری وګو، مریض دي سي دوری وګو، مصرفونه اوچاته دي، جامې اوچاته دي، غلی اوچاته دي، کتغونه اوچاته دي.
د وروسته پاتې ټولنو اکثر خلک په دې عقیده وي که چیرې اولادونه زیات وي نو په راتلونکي کې کورنۍ ته زیاته ګټه راوړي. خو د کندهار اوسېدونکي سپوږمۍ بده خبره نه مني. هغه وایي چې کم ماشومان ښه روزل کېږي، کله چې ښه وروزل شي نو روښانه خبره ده چې هم کورنۍ او هم ټولنې ته ګټه ورثابتېږي. هغه د خپل دو زامنو په هکله وایي:
دواړه انجینران دي، موږ ډېر یو خوشبخته فامیل، اولاد مې اسوده و. که موږ یو ډېر کم سرمایه درلودل، مګم اولاد مې مخ پر ترقی و، د دې خاطر چې فامیل مو کم و. رسیدګي کولی سوای د خپلو اولادو ته، که مې نن نه سوای کولی سبا د ده ارزو ما پوره کولی، یو شی مې ورته راوړلی. مګم هغه مور چې ماشومان یې ډېر دي چې هغه لس خواسته ولري، یوه ته یې م نسي راوړلی، وایي که دی ته مې راوړه بل پاتې کېږي، نو هغه دی چې اولاد
امان الله چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې معلم دی وایي چې 15 ماشومان لري. خدای تر اوسه په کرایي کور کې اوسیږي. کله چې کور په کرایه نیسي نو د کور څښتن ترې لومړی د ماشومانو پوښتنه کوي.
هغه کور چې په کرایه باندې نیسم، هغه ته خپل د اولاد شمیر ورته وایم، مګر دا 15 هم پر ما باندې ډېر دي. که اوله زه دغه نه پوهېدلی، بیا مې د هغو مخنیوی هم کړی دی، اوس فعلاً هم مخ مې نیولې ده. د ډېرو اولادو پیدا کېدل، روزل د هغو، د هغو یاشه او عباته کول په ورځني ژوند کې د ډېرو سختو مشکلاتو سره بس. نو اولاداري د دې بالا دغه ته نه ګوري چې وایي پیدا دي چې ډېر دي، ژوندي دي. فقط یو مشکل دا دی چې کور په کرایه باندې د خپل ځاني کور نه لري، کوم څوک یې په کرایه نه ورکوي. اوله پوښتنه دغه کوي چې څو اولادونه لري، هغه واړه دي، غټ دي او څنګه دي.
دی وایي چې زیات ماشومان کله یوې خوا اقتصادي ستونزې پېښوي، له بله پلوه ګڼې ټولنیزې ستونزې هم رامنځته کوي. که چیرې د ماشومانو اړتیاوې پوره نه شي نو له رواني پلوه پرې بدې اغېزې کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي په اړه وایي:
ما د کورنۍ په اړه په ټولګي کې بحث درلوده. بیا یو کس جیک سوی استاد کې کورنۍ شپږ یو ماشومان ولري، هغه به څه ستونزې ولري؟ ما ورته وویل مالې همدغه یوه ستونزې بس ده چې شپږو ماشومان لري. زه په دې باور یم چې که موږ نسو کولای د ښوونې او روزنې رسیدګي، د خوراک او پوښاک رسیدګي، د ښې روزنې رسیدګي نن سبا موږ به په خپلو کورنیو کې وینو چې ځینې کورنۍ نه لس اته اووه پنځه شپږ د دغو په شمېر ماشومان لري، او متاسفانه چې په کورنۍ کې بېلابېلې ستونزې پیدا شوي. په اول قدم کې خو هېڅ امکان نه لري چې میندې او پلرونه د ماشومانو په منځ کې عدالت رعایت کړي. او کله چې د ماشومانو په منځ کې عدالت نه رعایت کېږي، واضح خبره ده چې ماشومانو په منځ کې حسادت پیدا کېږي. ګڼه ګوڼه کورنۍ کې د ماشوم ته نه پاملرنه، نه تشویق، نه درناوی او نه مینه په ډېری مواردو کې د دې لامل هم ګرځي چې هغه ډېر بېزړه واوسي. یعنې په ټوله کې د ده ذهني وده کمزوري کېږي، او په ټوله کې ماشوم ته یو ډول ناامیدي، یو ډول سردرګمي، یو ډول د هویت ورکه یا د هویت بحران لرونکی ماشوم دنیا ته راځي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او دیني عالم څېړندوی نورالله کوثر بیا وایي چې په اسلام کې د زیاتو اولادونو د زیږول حکم شوی، خو په دې شرط چې ښه روزنه وشي او اړتیاوې برابرې شي.
دغه وجه ده چې د عزل په اسلام کې جایز سوی ده. نو په اسلام کې د عزل جایز سوی، په دې منظور باندې جایز سوی ده چې سړی جلوګیری وکړي. یو خو دا چې موجوده ماشوم حق ضایع نه سي، هغه خپلې هغه د پی مدت معمولا هغه نهایي حق قرآن عظیم شان دوه تر دوه نیم کلو پورې تعین کړی ده، یا حولین کاملین ده، او یا ثلاثون شهرن ده چې انکه غراغلی یو دا تکمیل سی، او بل دا چې د مور حق ځای نه سی ولادتونه ولري. مور پر لپسې امکان لري چې مور ته zarar په ورسیږي د مرض په وجه سره یا د ضعیفی په وجه سره. اسلام د دې وقفي جایز کړي.
د افغان کورنیو د لارښوونې د دفتر کارکوونکی ډاکټر سمیع الله سمیع وایي چې دوی داسې کورنۍ لیدلې چې د فقر او بېوزلۍ له وجې خپل ماشومان خرڅوي، خو بیا هم پر لبسي اولادونه پیدا کوي. دوی کورنیو ته لارښوونه کوي چې څه ډول خپل ژوند تنظیم کړي تر څو یې اقتصادي ستونزې راکمې شي. له ډاکټر سمیع سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
تصامیم پلرونه نیسي یا سړی نیسي او میندو ته دومره حق نه ورکول کېږي چې هغوی په د خپل کورنۍ سنبالتیا پخش کې یا د ماشومانو د زیګون پاکله خپل تصمیم ونیسي. نو دا یو مشکل ده د متاسفه جامعه کې. اگر چې کوم ملي ارقام چې موږ ته ښیي تقریبا 90% خلک د کورنۍ د سنبالتیا له میتودونو نه آگاهي لري، ولې یوازې 23% خلک استفاده کوي له دې میتودونو. چې دا مختلف علتونه لري زموږ ستاسو جامعه کې. خپل کلتور عنعنات دي، غلط افکار دي په جامعه کې، په خصوص د بعضې خلکو له طریقه ګواکې ډېر اولادونه راوړل دا ډېر ښه دي.
تاسو دفتر چې کورنۍ ته مشوره ورکوي په دې برخه کې څه کړي دي تر اوسه؟ کورنۍ ته څه ډول معلومات ورکړي؟
میندې مراجعه کوي مراکزو ته، او هلته موږ د کورنۍ سنبالتیا میتودونه یا د فیملی پلاننګ میتودونه چې کوم دي دا موږ ورته عرضه کوو. او په تیر کال کې 2018 کال کې تقریبا موږ 250,000 میندو ته رسیدګي کړې ده. آگاهي په بخش کې زیات کار کړی ده. شاویر صحي لرو یا مبالغ لرو هغه دوی ته مکمل دي، دوی صحت په هکله دي، دوی دغه میتودونو په هکله باندې مکمل معلومات ورته ورکول کېږي.
هغه کورنۍ ته ستاسو مشوره ورکوي او د ډېر اولادو زیان ورته وایي څنګه؟ آیا په کورنۍ خو به جار جنجال نه رامنځته کېږي؟ لکه مخکې تاسو ویل چې په یو کورنۍ کې ډېر صلاحیت د کورنۍ نارینه لري، دوی خو به ممانعت نه کوي چې د دوی مېرمنو ته تاسو دا مشوره مه ورکوئ چې دا باید کم اولاد ولري؟
بدون شک نه یو څه تاثیرات لري، ولې په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دغه ساحو کې دا زموږ مشورې ورکول د میندو لپاره دا مؤثره واقع شوي دي. اکثریت کله چې میندې زموږ مراکزو ته مراجعه کوي له هغوی سره یو محرم د کور وي، او موږ یو برنامه بله لرو چې هغه څوک چې سړی ورسره مراجعه کوي یا کوم بل نفر د کور طرف ورسره وي نو هغه سره هم مشوره ورکوو. دغه ډېر مؤثر واقع شوي دي، ډېر ښه مثبت تاثیرات لري کورنیو په ازاهنو باندې. حمل های ناخواسته چې موږ ورته وایي یا هغه حملونه چې دوی په خوښه باندې نه وي، یعنی یو مور غواړي چې حداقل 2 کاله 3 کاله وقفه ولري، ولې باوجود د هغه نه چې کوم میتود نه استفاده نه کوي دوی حمل اخلي. نو په دغه بخش کې دغه زموږ مشورې چې کومې دي دا ډېرې مؤثره واقع شوي دي. اوس هغه حملونه چې ناخواسته وي یا د دوی په خوښه نه وي دغه د دوی لپاره هم ذهنن او هم فزیکي لحاظ باندې ډېر مشکلات سبب کیږي. نو دغه واقعیت اوس په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دا کم شوي دي.
تاسو دوی ته دارو درمل ورکوي څه رقم خبر ده؟
بله، موږ د دوی صحي لحاظ نه تنظیم خانواده یا د کورنۍ سنبالتیا په هکله چې کوم شپږ میتودونه عام رایج میتودونه دي په افغانستان کې، موږ لکه د ګولیو په شکل باندې دي یا د پیچکارۍ په شکل باندې دي، جدل په نامه ده، په بازو کې ښودل کیږي، دغه میتودونه دوی ته موږ ورکوو.
دغه درمل تاسو دوی ته ورکوي یا ځینې شیان تاسو یاد کړئ دوی ته ورکوي دا وړیا دي د پیسو بدل کې دي څه رقم دي؟
نه، په وړیا شکل باندې دي. انجمن هدف دا ده چې په وړیا شکل باندې بدون له تعویصه بدون له کومه غنه خدمات ورسوي. نو موږ په وړیا شکل باندې
بیا دا خدمات په ټول افغانستان په ټول ولایتو کې دي.
اصلا انجمن یا د افغان کورنۍ لارښوونې ټولنه په شپږ ولایتو کې کار کوي. موږ په هر ولایت کې مراکز لرو او هغه مرکزونو له تاریخه موږ میندو ته دا خدمات ارزه کوو.
یعنی که چیرې کورنۍ غواړي چې راشي د دوی ته مشوره ورکړي چې دارو درمل که پکاري کولای شي د ټول افغانستان خلک چې ورسي؟
بله بالکل، په ټولو ولایتونو کې په ټولو مراکزو کې دغه د تنظیمي خانواده یا کورنۍ سنبالتیا خدمات ارزه کیږي. هر افغان کولای شي چې خپل نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو دغه میتودونه په وړیا شکل باندې ترلاسه کړي. دوی باندې فشار نه راوړو چې دوی حتماً دغه میتود نه استفاده وکړي، ولې زموږ هدف یوازینی دا ده تر څو دوی پوره آگاهي ولري یا معلومات ولري د خپل صحت پاکله، د خپل ماشومانو پاکله، د آینده پاکله، دوی تصمیم ونیسي. د دوی ژوند خطر سره مخ وي نو موږ ورته صحیح خدمات ارزه کوو.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د ټولو کورنیو ماشومان ښه وروزل شي، د کور کلی خبرونه پای ته رسوو. تر بیا مو ښې چاري.